علي د افغانستان د سبي چرهانو لومړی کنګري ته په وینا کې ویلي کوم روغتي کادرونه چې په بهر کې میشت دي بیرته دی خپل هیوا ته راستنه شي او په دولتي او خصوصي روغتونونو کې د خلکو ته خدمت وکړي. د طالبان حکومت د امي روغتي وزارت چارواکو مخکې هم ورته غوښتنه مطرح کړې دي، خو په بریتانیا کې میشت افغان ډاکټر او د نجونو د زده کړو د کمپاین غړي ډاکټر محمود حنیف الکوزي په ازادي راډیو ته وویل
ولې به داسې یو هیواد ته یو متخصص یو ډاکټر ستنیږي چېرته چې خپله لور ښوونځي ته نشي لیږلی، پوهنتون ته نشي لیږلی؟ دا نږدې څلور کاله کېږي چې د ښوونځیو او د پوهنتونونو دروازې د نجونو پر مخ تړل شوي دي. که دا وضعیت همداسې دوام پیدا کړي، سبا به په افغانستان کې نه ډاکټران ولرو، نه نرسان ولرو، نه ښځینه قابلې ولرو، نه به نور برخو کې متخصصین مېرمنې ولرو. ډاکټران او متخصصین ماشینونه یا روباټان نه دي، هغوی انسانان دي، کورنۍ لري، لوڼې لري. هغوی نشي کولی داسې ځای ته راشي چیرې چې خپله کورنۍ له انساني او اسلامي حقونو محرومه وي.
د یادونې ده چې افغانستان نن سبا له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ دی. د دغه هیواد اکثر ولایتونو په ځانګړي ډول د لرو پرتو سیمو اوسیدونکو مخکې په وار وار ازادي راډیو سره په خبرو کې روغتیایي مرکزونو کې د ډاکټرانو په ځانګړي ډول د ښځینه متخصصو ډاکټرانو د کمښت ستونزه مطرح کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او تیر کال د جوزا په میاشت کې ویلي وو چې په ورځني ډول په افغانستان کې 24 میندې او 168 نوي زیږیدلې ماشومان داسې مهال مري چې د دې مرګونه مخه نیول کېدی شي. د دغو شمیرو له خپرېدو دوه میاشتې وروسته بیا د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق یا یو این اف پی ای وویل چې افغانستان د میندو د روغتیا اړتیاو د بشپړ پوښښ لپاره له 300 زیاتې قابلو ته اړتیا لري، او که دا شته ډکه نه شي د زیږون پر مهال به د لا زیاتو میندو ژوند له خطر سره مخامخ شي.
یو شمیر خزینه خبریالانی وایي چې په افغانستان کې ورځ تر بلې پر دوی باندې فشارونه او محدودیتونه زیاتېږي، او وایي د طالبانو حکومت داسې هڅه کوي چې دوی د رسنیو له صحنې یو مخ لرې کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لوري پر ښځو او نجونو پراخه لګول شوي محدودیتونه لا هم په خپل ځای دي. د افغانستان د خبریالانو مرکز په یو نوي راپور کې ویلي په تیرو شپږو میاشتو کې په رسنیو کې د افغان ښځینه خبریالانو د حضور د لمنځه وړلو هڅې ګړندۍ شوي. په دغه راپور کې چې د جولای 11 خپور شوی او پکې د روان کال د لومړنیو شپږو میاشتو پیښې راخیستل شوي، راغلي چې د طالبانو سیمه ییزو په ځانګړي ډول ولایتي چارواکو په رسنیو کې د ښځو د رول د محدودولو لپاره بیلابیل اقدامات کړي. په راپور کې راغلي دغه راز د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو باندې فشارونه د پام وړ زیات شوي، او آن ډېرې د رسنیو غوښون کې لیکونه ترلاسه کړي چې باید خپل فعالیتونه بند کړي. د خبریالانو مرکز ویلي د ښځو لوري اداره کې دونکو رسنیو د جوازونو د نیو کولو په پروسه کې خندونه رامنځته کړل شوي، او د سیمه ایزو چارواکو لوري د دغه رسنیو مسؤلینو ته ویل شوي هغه وخت به جوازونه نه وشي چې کله یو نارینه د جواز لرونکي یا مسؤل په توګه وټاکل شي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤل سمیه ولیزاده په دې اړه ازادي راډیو سره په خبرو کې په افغانستان کې خزینه خبریالانو په وړاندې د محدودیتونو په زیاتېدو اندېښنه وښوده. ویل طالبان هڅه کوي چې د افغانستان په رسنیو کې د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي.
طالبان
په دې هڅه کې دي چې د ښځو د غږ په خپرولو د بندیز او د ښځو له لوري د اداره کېدونکو رسنیو په وړاندې د ستونزو په جوړولو سره د افغانستان په رسنیو کې د جنسیتي توپیر پر بنسټ د ښځو حضور په بشپړ ډول له منځه یوسي، چې دا واقعا د اندېښنې وړ ده او اندېښنې لا پسې زیاتوي.
نوموړي دغه راز ویل چې د طالبانو حکومت داسې مهال په افغانستان کې په خزینه خبریالانو فشارونه زیات کړي چې د روان کال په مارچ میاشت کې په کندهار کې چرته چې د طالبانو مشرتابه میشته چارواکو په سیمه ییزو رسنیو کې د ښځو د غږ په خپرولو بشپړ بندیز ولګاوه. په همدې حال کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمېر خزینه خبریالان وایي ورځ تر بلې په وړاندې محدودیتونه زیاتېږي، او دا چې د دغه محدودیتونو د دوام له امله ډېری خزینه خبریالانو خپلې دندې پرېښي او یا هم له هېواده وتلې دي. په ننګرهار کې یو خزینه خبریالې د غږ د بدلون او نوم د نخبرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
افغانې خزینه خبریالانې له سختو محدودیتونو او فشارونو سره مخامخ دي، چې په دې وروستیو کې د محرم خبره هم جدي شوې ده او دوی نشي کولی بدون له محرمه خپل د کار یا وظیفې ځای ته ولاړ شي، او که چېرته دا محدودیتونه دوام وکړي نو خزینه خبریالانې به له سختو ستونزو او کړاوونو سره مخ شي.
د شمالي ولایت بلخ یو خزینه خبریاله مروه حمیدی چې په خبرې د طالبانو د محدودیتونو لامل خپل دند پرېښه ازادي راډیو ته ویل
زنان خبرنگار حتی اجازه
خزینه خبریالانه ان د دې اجازه نه لري چې په خپل خبرونو کې لنارینه اوریدونکو سره خبرې وکړي. د غرض دوی نشي کولای ل خپل نارینه همکار سره یو ځای خبرونه پر مخ یوسي. په بلخ کې د خزینه خبریالانو کار ډیر محدود شوی دی. یوازې د خزینه خبریالانو کار نه، بلکې رسنۍ په ټوله کې ډیر محدود شوی دي.
رسانه ها خیلی کم شوه.
دغه خزینه خبریالانه لنډه نړیواله ټولنې غواړي چې د دوی په وړاندې د محدودیتونو د دوام په اړه غلي پاتې نشي او د بیان د ازادۍ او پرسنۍ کې د خوځو د کار د دوام په اړه پر طالبانو فشارونه راوړي. که څوم د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه د خبریالانو د مرکز د نوي راپور په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې ویلي چې د شریعت لمخې د بیان ازادۍ او د رسنیو فعالیت تجمن دي. داسې مهال چې واک تر رسیدو وروسته طالبانو په افغانستان کې پر رسنیو او د خزینه خبریالانو په کار پراخ محدودیتونه لګولي. تیر کال طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په قانون کې د ښځو غږ اورت وباله، ویل چې آن ښځې په لوړ غږ ترانې، نعتونه او تلاوت هم نشي کولای. طالبانو د دې ترڅنګ په ټلویزیونونو کې د خبرونې پر مهال په خزینه ویندویانو د ماسک چول جبري کړي او د غراضي پورسوي کې په یو شمېر ولایتونو کې دفتر ته د تک پر مهال خزینه خبریالانو سره د محرم تک هم حتمی کړي، چې د رسنیو د ملاتړو بنسټونو لوري د خزینه خبریالانو په کار یو بل سخت محدودیت بلل کیږي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
آزادی رادیو سلیر ویش ساعته.
په امریکا کې یوې محکمې هغه غوښتنه رد کړه چې پر اساس د افغانانو د موقتی خوندیتوب د لغوه کېدو د ځنډ تقاضا شوې وه. د محکمې تازه پریکړه شوه خو 12,000 افغانان چې په امریکا کې د موقتی خوندیتوب د حالت پر اساس اوسي ژوند یې اغیزمن کولای شي. د ټي پی اس پر موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړو طبي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. تفصیل له اسمت سروانه اورو.
د امریکا یو فدرالي محکمې د افغان وګړو لپاره د موقتی خوندیتوب حالت یا ټي پی اس د لغوه کېدو د ځان خوښتنه رد کړه. د محکمې د دې پریکړې معنا دا ده چې د 2015 کال د جولای له 14 نیټې وروسته ډیری افغانان شایي د کار اجازه له لاسه ورکړي او له ایالتونو څخه د ایستلو له خطر سره مخامخ شي. دغه پریکړه د جولای په 14 د مریلند ایالت د فدرالي محکمې قاضي تیودور چوانګ وکړه. هغه وویل که څه هم قانوني قضیه لا هم روانه ده، خو د ټي پی اس لرونکو افغانانو قانوني وضعیت به د محکمې د پریکړې تر بشپړېدو پورې تمدید نشي. دا حکم په نږدې 12,000 افغان کډوالو اغیز کوي. دغو افغانانو ته وروسته له هغه چې طالبان په 2020 کال کې بیا پر افغانستان واکمن شول، د موقتی خوندیتوب حالت ورکړل شوی و، ځکه بیرته ستنېدای خطرناک و. د کډوالو د حقونو مدافع ډلې د حکومت دغه پریکړه محکمې ته وړي. دوی استدلال کوي چې د ټي پی اس ختمېدا ظالمانه او سیاسي انګیزه لري. دوی وایي حکومت په افغانستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې په ځانګړي ډول د زیانمنو ټولنو لپاره له پامه غورځولې دي. تر دې په خوا دو امریکایي سناتورانو د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېده یو تاریخي خیانت بللی و. د امریکا د سنا جرګې غړیو جن شاهین او لیزا مورکاوسکی تیره میاشت د دې هیواد د بهرنیو چارو او کورنی امنیت وزیرانو ته په ویلي کې لیکلي و چې د افغانانو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کېدل د زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ وي، په ځانګړي ډول د هغو افغانانو چې د امریکا ترڅنګ ولاړو. د دغو سناتورانو په وینا په افغانستان کې د وضعیت خرابوالي ته په پام د هغو افغانانو لپاره چې اوس په امریکا کې ژوند کوي د موقتی خوندیتوب وضعیت لغوه کول هغوی د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د حقيقي ګواښ څورونی تاوتریخوالي او حتی مرګ له خطر سره مخامخ وي. تر دې کابو درې اونۍ مخکې د امریکا د کورنی امنیت وزارت اعلان وکړ چې د افغان کډوالو لپاره د موقتی خوندیتوب وضعیت یا ټي پی اس پروګرام به د می میاشتې په شلمه پای ته ورسیږي او لغوه کېدل به د جولای له 14 عملي شي. د ټي پی اس یا موقتی خوندیتوب وضعیت پروګرام د هغو بهرنیو وګړو لپاره دی چې د جګړې، طبیعي پیښو یا نورو غیر عادي شرایطو له امله نشي کولای خپل هیواد ته ستنه شي. د بشری حقوقو مدافعان خبرداري ورکوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان ته د افغانانو پټيره بیا د شزو او جنو بیرته استول ډیر خطرناک دي. د طالبانو تر واک لاندې شزي له تعلیم، کار او بنسټیزو آزادیو څخه تقریبا بیخي بې برخې دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکارا کړی.
azadiradio.com
azadiradio سلرويش ساته
اوریدونکو ازادي رادیو پر وی پانه سربیره د ورځې تازه خبرونه راپورونه او نور جالب مطالب پر فیسبوک پانه هم خبروي فیسبوک پانه هم در سره خوخه کوي facebook.com/azadiradio آدرس دی
ل خبرونو ور اخوا
اوریدونکو د خبری مجلې د پای شیبو ته نګدې شو یو د سر موضوع مو دا و چې له ایران یو شمیر افغان کډوالو چې راستنه شوی په دوی کې یو شمیر مېرمنو په ناوړه شرایطو کې زیګون کړی دی. دغه له ایران اجباري راستنیدنه لا هم دوام لري او پرون شاوخوا شل زره کسان د نیمروز او هرات پر پولو افغانستان ته اړول شوی. بل ورته د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر او د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم وایي چې د پاکستان څخه په روسي کې شاوخوا 2.5% راستنیدونکو افغان کډوال د پی او آر په نوم د کډوالۍ کارتونه لري. د پی او آر کارتونه دا ډول هڅې کارتونه دي چې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر لخوا نه افغان کډوالو ته په پاکستان کې ویشل شوی دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د خلکو درش په تسرنې د پاکستانی پولیسو لوري د نیول کېدو لوري له هواده وتلې دي. دغه افغان کډوال وایي چې د پولیسو له فشارونو نه پتنګ شوی او وایي چې د اکثرو کسانو کورنۍ هم سره ویشلې نیم په افغانستان او نیم په پاکستان کې پاتې دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پی او آر کارتلرون کې محمد اسلم چې د وی سلر ویشت کسیزی کورنۍ سرپرست اولتی رو څلورو لسیزو رئیس د پاکستان په پلازمینا کې ژوند کوي. ازادي رادیو ته وویل چې د نیولو او ریپورت لویری د کورنۍ شپاړس کسان افغانستان ته استولي او اوس مهال له نورې کورنۍ سره په یو نامعلوم وضعیت کې په پاکستان کې ژوند کوي.
د مانیم کور په افغانستان د نیم په پاکستان د اوس د بهرنی سره مخ ځلته سرفناست ډیر په مشکلات او پریشانی کې دي. پولیس له ډارم د خپل بچان واړه ول موږ سبا خدای نه
سناگل زدران چې دا هم د پی او آر کارت لري او اوسمهال په پاکستان کې دی. وايي په افغانستان کې د کار او روزګار د نه موجودیت او په پاکستان کې د کارتونو د مودې د غزولو په اړه د نامعلوم برخلیک په اړه اندېښنه کې دي.
په پاکستان کې میشتو پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته د هیواد خبرداري ورکړی چې د روان کال د جون تر دیرشمې د هیواد ووځي خو له دې نېټې دوه اونۍ تیریږي او لا هم د پاکستان حکومت په رسمي ډول دغه کارتونو د مودې د غزولو یا نه غزولو په اړه څه نه دی ویلي. که څه هم د یو شمېر راپورونو پر بنسټ د پاکستان د کابینې په غونډه کې یو شمېر وزیرانو د دې کارتونو د مودې د غزولو غوښتنه کړې. د پی او آر کارتونه په 2001 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر لخوا افغان کډوالو ته ورکول شول. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري یو ان ایچ سی آر او د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي چې د روان کال د جون له 9 د جولای تر 15 له پاکستان د ستنیدونکو کډوالو 2.5% د پی او آر کارت لرونکي دي. دواړو سازمانونو په یو ګډ راپور کې ویلي چې د دې خلکو 3.5% د پاکستانی پولیسو له لوري د نیول کېدو له ویرې له هیواده وتلي. په راپور کې ویل شوي چې دغه کارتونو نه تمدید د افغان کډوالو اندېښنې زیاتې کړي او افغانستان ته د دوی ستنیدل پیچلي کړي. دغه ګډ راپور پر بنسټ د 2015 کال له اپریل راهیسې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو د توقیف زورولو او په جبري ستنېدو کې پام وړ زیاتوالی راغلی چې ګڼې اندېښنې راپورته کړي. په راپور کې راغلي چې د روان کال له اپریل راهیسې 2,05,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي چې په دې کې لږ تر لږه 8,000 یې په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. دواړو سازمانونو ویلي چې ډېری ستنېدونکي له کویټې مرکزي کراچۍ او قلعه عبدالله څخه افغانستان ته داخل شوي چې کابل کندوز او ننګرهار د دوی اصلي منزلونه دي. په ورته وخت کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو علي کمشنري په یو جلا راپور کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ په پولو راستنېدونکي له زورونې سره مخ کیږي. د پلټنې په پوستو کې اوږدې څېړنې توقیف د پولیسو له لوري د ناقانونه پیسو غوښتنې باج اخیستل د اسنادو ضبط کول له توکو یا څارویو سره د تیرېدو مخنیوي د کورنۍ جلا کول او د غراض وهل ټکول هغه ستونزې دي چې د راپور په ټکو راستنېدونکي په پولو کې ورسره مخ کیږي.
د ازادي ملما
شبانه جان ستړي مشي پروګرام ته په خیر راغلي. که په پیل کې راته وایست تاسو څوم سنف کې وایي چې طالبان پر افغانستان واکمن شول او لز دکړه پات شوي.
سلامونه فريد جان تاسو او د ازادي راډیو قطر منو اوریدونکو ته تمه ده چې ټول به خوسي طالبان چې کړه افغانستان ته او په خاصه توګه کړه چې کابل باندې وزته کوانزي پر سم سم کې ووم او زموږ د تاریخ امتحان وو چې واقعیا ډېر یو سخت ورځ وو نه هېریدونکې ورځ وو
د امتحان په هغه ورځ بیا ورکړو
او ډیر جالب وو ځکه چې په غورز ما یني د غورز نه زه ډیره په خاطر لرم په اول کې سمه ده نږدې ملګری مور وفات شوی و چې دغه هم خپه وو په دې کې یني یو امتحان مو ورکړل خو که څه وو څه بد وو دلته ډیرې خبرې وې چې طالبان غندي ویره و امتحان مخلص ولو کله چې امتحان وو چې مکتب کې ډیر حال مغال وو او موږ ته خبره کړه چې کورونه ته پاتې لاړ شو یعنی واقعا چې زه خبره وکړم دا فضا چې ور ډیره یو سپیر باد او ګرمي د ټول سره ګډ شوی وو
دا غینه مخکې چې تاسو دا غورز تجربه کړئ یا دا غورز وګورئ د څه باور دې کوئ چې طالبان به کابل ونیسي
یعنی تر اوسه مو په زندګۍ کله به چې موږ ته پخوانیو خلکو یعنی مثلا په کور کې زموږ پلارونو نیکونو یا نږدې دوستانو یا په مکتب کې زموږ استادانو موږ ته د طالبانو د وخت کیسې کړلې موږ وچ دا یو تیر وخت دی او هیڅکله امکان نه لري چې بیرته دا وخت تکرار شي او موږ هم په دو دقم چاپېریال کې د زده کړو نه محروم شو او په کور پاتې شو کلونه کلونه باندې وخت تیر شي هیڅ مو فکر نه وکړی
ام په دې باور نه کوي چې کابل به سقوط کوي بیرته به طالبان واکمن کوي
هیڅ کله دا خبر مو هیڅ کله په ذهن کې نه ورغلی ځنه خلکو به کیسې کړلې چې طالبان په وخت کې یعنی مخکې وختونو کې اسمانه هیڅ موږ یو خپلوان کیسې کړل ځکه چې هم ډیره کوچنی وم هغه به ویل وای چې طالبان د حکومت وو چې د ډاره به چا دشه نشوي کړل هغه به نشوي کړل یعنی خو ما فکر نه کړو چې بیا په ځان په یو داسې چاپریال کې ژوند وکړم چې واکمنان به طالبان
لږه ورځ نه را پدې خو تر اوسه پورې دا د څلور کال تیر شول په کور ناشته څه کوي
تقریبا یو دوا درې کال خو میراسنیس فعالیت ترلاسه کړو خو اوس په دې وروسته کې د سنسنس له امله د رسنۍ نه هم محروم شولم اوس نو فعلا کوم خاص مسؤلیت خو نه لرم
په کور کې چې ناستې یاست یوازې د کور کارونه کوي کنه خیاطي نقاشي یا ورته داسې کوم مسلک هنر د زده کړې
اولا نه هنر خو مې نه دی زده کړی ځکه چې ما فکر کړی وو چې زما ټول فعالیتونه به رسنیز اوسي او ما په ډېره کې دو ته مخه کړې مثلا یوټیوب چینل یا مثلا زما ډېر شعرونه خوښېږي شعرونه ویل یا دې ته ورته نور فعالیتونه او د کور کې مثلا ما نوې نوې اشپزۍ زده کړلې مثلا د کور نوې نوې کارونه مې زده کړل چې کوم شی باید ډیزاین وکړو دا شی خو خیاطي سره علاقه نه لرم او نه مې زده کړې
وروسته به د ژورنالیزم په برخه کې بل تاسو وبختم او شاعري یادونه مو وکړه کبه مو په پای کې وخت کم شعر لا تاسو واورم زهنه نرته ځان آماده کړی اوس کرته وای په مکتب کې چې وی د مکتب کوم خاطره ام سنفیانو سره په تماس کې کوم څه د سره شته چې لا تر اوسه په دې څلور کالو کې ساتلې وي
د مکتب خاطره تر ټولو چې ما ته ډېر اګرانه ده زه هیڅ کله نه غواړم د لاس ورکړم او د ځان نه ډېر ته هم په ځد کې مغز ما خاطرات کتابچه ده چې ځینې د مکتب او خوږو خوږو ملګرو ما ته پکې خاطرې لیکلې دي او داسې ملګری چې اوس مثلا د هېواد په هر دي په لرو لرو هېوادونو کې اوسېږي زه چې کله هغه کتابچه وینم او هغه خاطرات چې دوی راته لیکلې دي زه لولم یعنی واقعیا زه یو ښه اس کرم خو هغه که اس ما وژنیم بیرته از ما زړه ډیر خفه کوي ځکه چې هغه یو داس وخت نه چپوغو کې ما ته دوی داس خاطرې لیکلې چې لدی ورځ موږ دې ځای ته ورسی ګوز موږ د هیله پر شي تا دغه سه ویل دغه سه وشي او چې کله هغه خاطرات لولم هغه ټول هیلې نیمګړې پاتې شوې دي
د هم سره فیاله سره تماس کې کې نه یوازې د کتابچه در سره ده
تقریبا یو څو ځکه چې زه ډیر شوم په مکتب کې نو کله په یو سره تبدیلی دوه کله بلته نو د دوړو سم په نه درې درې ملګری سره شته دي کله
په واتس اپ کې خبرې کوي
او په واتس اپ کې کله کیسې کوي کله خبرې کوي نو عمل څه مساتید وی او یو دوه ملګری دي چې کله کله نږدې هم ورسره وي
د چالاکی او شوخی دی ویلې بیا لای قموی کی واز شوخوی
او خو ما یعنی په ډیرو ټمبل شاګردان کینم خو دې دغه چې خبره ته دوه نمبر سره ډیره ګرځیدم ځکه چې مثلا دومره لایق نم چې زایم چې زه ډیره په استدانم ډیره لایق هم په بی ګروپ کې وم او کله چې ګروپونه نو تنظیم شوي د لاسونه ټیټه وم کله د لاسونه پورته شوي وم خو نو گزاره مې کړله.
یاد شي اول ورځ چا خونځي ته وړې وي؟
او اسم کلمې نه ویریږي. زما مور مریضه وه نو د ما د موګن سیه وه هغه زما سنفی وه د هغې مور زه په مکتب کې شامله کړلم. زما پلار د ځینو ستونزو له امله په افغانستان کې نه وو نو نور څوک نه وو ما ښوونځي ته بوځي. کله چې زما د ملګری زما د وړکیتوب همغه لومړنی ملګری مروه نومېږي هغه زما د ژوند تر ټولو لومړنی ملګری ده او خدای دې ژوندی لري اوس هم شته ده. نو هغه په مکتب کې شاملوله راغله ما ته وایي چې شبانه دلته زما مور خو ما مکتب ته بیایي او ما په مکتب کې شاملوي. زه راغلم خو زما مور مریضه وه ما ورته وویل چې زه هم غواړم مکتب کې شامل شم. مور مې څه پیسې مثلا د واکسینو دپاره او کار دپاره پکارېدي هغه ما ته راکړلې او زه یې بوتللم مکتب ته. د مو مکتب چې وو په نسوان وحدت مکتب ډېر ښکلی پارک لرلو. کله چې زه مکتب ته بوتللم په مکتب کې شاملولم یعنی زه د مکتب نه ډېر هغو پارک ته خوشحالم چې هغه ورځ بېخي نه هېرېدونکې ورځ او هېڅکله مې همدې یاده نه وځي.
له هغې را وروسته همدا ملګري چې مو یاده کړه مروه نومېده همدې سره یو ټولګي کې پاتې شوې تر لسم صنفه پورې.
تقریبا تر شپږم صنف پورې د مروې څخه په یو صنف کې وم. بیا د ځینو ستونزو امله مثلا موږ د صنف ته ډال ډېر وو یا مثلا نګرانه پهنه پیدا کړله مې موږ ټول تقسیم کړلو. بیا چې کله تقسیم کړلو مروه بل صنف ته شوه. زه بل صنف ته شوم زما د ما یوه لور وه ستوری نومېده هغه بیا بل صنف ته شوه. کله چې زه بل صنف ته شوم ستوری په ما پسې ژړل یعنی موږ ډېر یو بل سره وابسته شوي وو. خو وروسته له هغې د نهم صنف نه تر لسمه صنفه پورې بیا د مروې څخه وم. یعنې فقط دلته دوه درې کاله د مروې څخه په یو صنف کې نه وم. یعنې تر لسم
تاسو یادونه وکړه چې ډېر لایق نه وي. ستاسو په دغه ګروپ کې د ملګرو په ګروپ کې څوک ډېر لایق وه چا چا ته نقل ورکولو کنه؟
خو دا خبره ده په دوه د ملګرو په ګروپ کې دی. مثلا زما ستوری او د مروې ګروپ چې بیا په دې درې وړ کې زه لایق وم.
تا بیا نقل ورکوي چاته؟
او ما نقل ورکو خو د دې عمل مې بیا ښه کار نه کړ چې په نقل کې به ګیر شوم په ګیر یې زه ورکوم چې دې نقل راکول.
تاسو کوم مضمون کې ډېر تکړه وای؟ کوم مضمون وخز ده کېده؟
ساينس پښتو د څه مده خوښ مضمون نو ټول مې زکه تل خو چې مې چې زکه تل هغه ریاضي و تا خر پورې مې زنه شو.
اوس هم پوهیږي چې دوه دوه څوکي شبانه جانې که په دې اړه راته وایاست د ښوونځي سربیره په کور کې چې اوس یاستئ وم ویلې چې اشپزي مو رنګارنګ زده کړې ده څه ښه پخې څه دې زده کړي دي؟
پلاو منتو آشک زما څه نه دیږي یعنی که زه عرضه کړم لوبیا یادم لوبیا.
دا پخول مو اوس ورته زده کړل؟
ځکه چې مکتب په وخت کې کوچنی وم. زه په مکتب کې مثلا زه پنځه کلن وم چې په مکتب کې چم تلسم صفه پورې. کله چې اوسم زه خاطرې یادوم د یین د لسم زه خاطرې کله کهینو بیا وایم چې یعنی موږ څومره کله وایم جاهل وو په هیڅ نه پوهېده اما کله کله وایم زړونه وو پاک وو هر څه مو زر منل پر څه باندې مثلا چې کومه خبر به وشوله دا تیر ورځو کې هم د مادم لوري و خبر یاد کوي چې څه مې نه ایریږي و ورځ ما زری کور تر وړې و او د مکتب ازری وای ما د مکتب کې ویل او کته ازری د مکتب کور ته یو سکور مور اخلي او زه د سبا پورې په دې فکر کې هم چې د ازری سره کوم یو سکور مور و نه اخلي.
واقعا جالبه ده. د ژورنالیزم د فعالیتونو په اړه مو راته وایي څه وخت مو د فعالیتونو پیل کړل؟ دا شوق علاقه د ژورنالیزم سره د لکم ځای راغلی؟
کله چې په مکتب کې موږ ډېر پوهېدل مثلا انانسري وکړم د فایل په سر باندې ودرېږم او خبرې وکړم خو زه کوچنی وم ته په صنف کې هم تر ټولو کوچنی وم هېڅ وخت نه راکولو او د دې نه ډېره څه اورېدلم. زموږ یوه صنفه وه د لغمان وه نو هغه ډېره تکړه وه. همیشه به د صنف کومه خبره کېده سرپیلي به وایي هغې ته به یې وار ورکولم. خو کله چې طالبان په افغانستان باندې واکمن شول او زه په لومړۍ ورځ مکتب ته ولاړلم نو بیس د مکتب نه روشل ما فکر وکړو چې زه باید حتماً په هره طریقه وي زه باید رسنۍ ته لاړ شم زه باید خبریال شم. اوس یو څوک وي چې ته خبریالی نو دغه ورځ ورسره ما په یوټیوب چینل کې کار وکړ، دغه ورسره ورسره ما تلویزیون چلارم، بیرون ورسره یې سره می کار وکړ. او یند مود ژوند تر ټولو خوږه خاطره ان چې ما په ژوند کې تجربه کړې ده هغه چې ژورنالیزم و، او کوم کالونه چې ما د لپاره ډېر ښکلي و بدل د مکتب د دورې هغه ما کار و چې ما په لمر تلویزیون کې کړی و. یعنی هر ورځ هغه خاطرې ښې دیدم کارانو وویم، مثلا با ایجوکیشن که هم کار کرده دو شاگردان و مهربانی و اینم چه سمره مهربانه و یعنی جوانده یا ده جورنالیزم علاقه می دوگه وقت نراغل لکل چه مکتب مخی نه خوب وقت کده چه طالبان با افغانستان وقت نشو و بیرتی ده اینجون و مکتبان رو نپریخ برنه ما قصد وکر چه اتمن باید ما تسکوی خبر یاله ده خبر با من چی کلا پکر که کرده پلار به مرتا وخن لور اوس خود مکتب ندی ویلی خلق مکتب بو نویلی کم زایتا نشی رسید لیا تو مکتب ندی ویلی تو چرا کم رسانه ای تزی تو چرا کم تلویزیون تزی و بس نووی خواستن توانستن
است سمرو حدث موقع کرد چه وطوانی دی انا قری و رسانه ای تزان و رسای سر لیش لکسنگش تاسی دوانو وکر فارغ هم نویل مکتبه
واقعیش دا دیر سخته و اولا که مو ده خبری تا بدون دیدونه چیز ده مکتب نفاریق و میانه و مو تاسو پختانه یو مثلا دیر خبری پکی رازی که چرتا یو انجلی رسنه تلارش پختانه که دیر غیط رای بورته توریگی نو لومنای ما ده خپل طولن ده خلق و ده ذهنون سره یعنی دیر غیط مبارزه میکردی چه باید زان دیر قوی کرم مسلقه چه رسنه تلار لم دیر مثلا دزا چی کلا رسانه کلا رو موالی ما تویل چه تری مکتب نفوری غی مورتیل چه نه مثلا ما تویل چی بی امتیاز با کار کرده سو بکی هسته بکی خب بودی و توانه ایدم چه رسانه تلا رو پردوگ
بی امتیاز مو بیا کار کرده که نماش ما مخیسته ای
اپا بلو که خمی بی امتیاز کار کرده ده یوتیوب که نسا می کار کرده نو تقریبا شپگ میشته نو اغسی بی امتیاز و اتا ترده چه ما کرایم دی خپل جیب نوار که بلا
کورنۍ در سره په دې شرایطو کې څنګه منله ځکه دا ډېر ستونزمنه وي چې کله ته کار هم کوي او بیا پیسې هم پسې د جیب نه ورکوي.
یعنی زه کوم زما پلار ډېر مهربان انسان دی د هغه یعنی هغه چې ما هر څه په ژوند کې غوښتي هغه ما ته برابر کړي دي، هېڅ یې هم نه دي ورکړي که پیسې به وي که به نه وي. یعنی تاسو په پرې او آخرو کې د افغانستان اقتصادي وضعیت ټولو خراب شوله نو خو هغه بیا هم د ما ملاتړ کړی دی او که به نور نه وه د اقل ما ته په خدای چې زما یاده نه دي وتلي چې په کور کې به پیسې نه وي سل روپۍ پنځوس روپۍ د کرایه دپاره ما ته یې د همسایه نه اخیستي خو ما ته یې کړي چې څلار شه خپرونه لرې ثبت وکړه او بېرته راشه.
دا لکه موخنه چې خوندې بند شوې دي ځینې نجونې نه بلکې دغه نړیوالو ادارو چې په افغانستان کې ریسرچ هم کړی هغه معلومات ښیي چې یو ډول په ډول په نجونو باندې فشار راغلی چې دوی باید واده وکړي ځکه چې پخوا خو زده کړې وې تعلیم وه نجونو تعلیم کوه و زیاتره کورنۍ نجونو ته وایي چې که تعلیم نه وي نو تاسو باید ځان ته ژوند جوړ کړئ واده وکړئ یو څوک ولرئ په ژوند کې. دغه فشارونه پتا یا دغه ملګری دي چې شاوخوا دي هم صنفیان دي کله خود در باندې نه دي راغلي یا کورنۍ خود سه غوښتنه نه ده کړې
زمونه خو الحمدلله خیر یو دوه ځله شوی خو بیا چې مو قناعت ورکړی منلې خو د صنفیان مې د ملګرو نه مې د ډیرو نه خبره شو ماته اته د سنجونې وی چې زما په یاد کې ته مونم کوچنی وی زه اوس خبر شوم چې غوی د اولادونو څخه شوی ودونه کړی دي اولادونه لري
ستا په باور باندې د نجونې ولې نه دي توانېدلې چې کورنۍ ته قناعت و
زما په نظر یو څه چې نور د قناعت نه وي مثلا اوس که موږ کولی شو اول د ځای یو کال نور کولی شم کورنۍ ته په دې موضوع کې قناعت ورکړم چې زه غواړم درس ووایم آخر دوی درته وایي درس ته کومه وایې په کومه باندې یعنې ته ځینې درسونه خو دي هغه خو ټول وایي یا رقم لیکي مثلا ته څه رقم نوره مکتب ته ځې ته څه رقم غواړې مثلا ډاکټره شي ته څه رقم غواړې خبریاله شي ته څه رقم غواړې یو ښوونکي شي په کوم طریق باندې نور د قناعت دپاره هېڅ خبره نه پیدا کېږي چې یو څوک په دې موضوع باندې څوک قانع.
یعنی ستاسو په باور باندې یوازې نجلۍ ته همدا لار پاتې کیږي چې باید د کورنۍ خبره ومني واده وکړي
زما په نظر هو ځکه چې دلته نور د قناعت دپاره نور کومه خبره کوم دلیل نشته مثلا نور دلیل چاته موږ نشو ورکولی مثلا موږ کورنۍ ته نور نشو ویلی چې زه غواړم ډاکټره شم هغوی ته ته وایي ته په کومه ډاکټره کیږي درس نشته مکتب نشته پوهنتون نشته ته څه رقم غواړې ډاکټره شي ته نشو ورته ویلی زه غواړم ښوونکی شم هغوی د تانه دلیل غواړي او دوی ته باید دلیل ولرو.
خو دا کوم نجونو چې همصنفیانې ملګرې دې یادې کړې دوی چې ودونه کړي بیا خوشحاله دي په ژوند کې
خبر نه تر لرم فقط دومره خبره شه مثلا چې ماتول شي شکی بون نامزاد شوه یا د نامزاد شوه یا د فلانې لور پیدا شوه یا زوی پیدا شوه دومره خبره شه نور زه کومه اړیکه نه وسلرم چې زه پوه شم چې څومره خوشاله خو لای دوی یو دوه چې خبره يم بیا و پکې ډیره خفه ده او بل ښه خوشاله ده
کله د خپل بیا په دې موضوع فکر کړی د مثلا کورنۍ کې فشار مرانه وړي یو کال نور په کور پات شي خبر شو دا وکي په دې فکر کړی
مکتب نه ویلی زه خبر یاد شوم همدغسې غواړم چې هر څنګه کېږي دا زده کړه مې که زده کړه نه شتم خو زده زه خپلې زده کړې پای ته ورسوم
د دې لپاره د بیا څه پلان جوړ کړی دی چې په کومه طریقه بورسیو ته اپلای کوي یا بله کومه چاره لاره دې ورته پیدا کړي آنلاین درس وایي
نو که خدای کړل بورسیو ته امتحان ورکړم د مرسته وشي د هیله مې پوره شي نو دا خو ښه ده او آنلاین زده کړې خلک وایي آنلاین زده کړه کې موږ څومره تجربه کړې د آنلاین زده کړې نه هېڅ نه جوړې موږ په مکتب کې یو دولتي کورس لرلو نه پوهېږم نوم یې څه و سره نه هېر شوی دی ځینو مکتبونو کې وو کابل کې نو په هغوی کې چې کله کورونا او په افغانستان کې ډېره شوله څه وختونه رخصتي وو په هغو کورسونو کې آنلاین درس ورکولو یعنې زما په یادېږي څومره درس چې موږ حضوري زده کولو هغه موږ آنلاین نه شوی ځکه آنلاین په خبر په بله لاړه یا په انټرنیټ وسم نه شو یا په انټرنیټ خراب شو یا په بله خبره شوله درس به بیخي پاتې شو او قصه به بله راشلو شوه پکې
ستاسو په باور باندې آنلاین زده کړې نتیجه نه ورکوي
شاید نتیجه ورکړي اما دا زما یو شخصي نظر دی خو یو څوک د حضوري درس نه په آنلاین درس نو کې ښه درس زده کړي زما حضوري درس ښه زده کېږي
د شاعرۍ مو مخکې یادونه وکړه دغه پروګرامونه چې تاسو ورکې کار کوه یا یوټیوب چینل ته مو چې کومه محتوا برابروله د دې محتوا موضوع څه وه په کوم مسایلو تاسو ډېر تمرکز کوه یعنی ستاسو فعالیتونه په کومه برخه کې وه
په یو لومړی یوټیوب چینل کې چې موږ خبرونه بيخي د شاعرانو پیژندنه وای چې دغه ما شاعران په اړه معلومات ټولول دي مې غوړون دي کول دي یو شعر به مې ویلو ورسره غي څومره چې واخ وتل اوس مې شعر او شاعر سره علاقه ډېره ده یعنی څومره چې مطالعه مې پکې کوله څومره مې شعر ویلو څومره چې د خلکو خو خیدل مې ځل چې ما شعرونه خو خیدل هم درس ورو ورو مې شعر او شاعر سره علاقه ډېره شوه تر دې چې ما د طالبان مخ کې یو دوه شعرونه لیکلي وو د مکتب په وخت کې خو هغه داسې ګډ وړانده و چې دغه شعرونه هم زړه ډېره جالبه خاطرې لرم خو ورسره غي ما کوم شعر نه دی لیکلی خو شعرونه مې ویلي دي او د شاعر سره مې علاقه ډېره شوې
هغه شعر دې ته په یاد نه ده چې اول دې لیکلی وو
هغه ډېر چلن شعر و زما د کاکا کښې د هغه یم ډېر ښایسته شعرونه لیکي او کله چې ما هغو ته ورغلو نه پوهېږم چې څه شی و پکې خو یوازې یو ځای مې نه هېرېږي وه چې د غمونو ډک بوتل یې مه جانانه یم دا دا ځای ډېر جالب و هېڅکله مې نه هېرېږي
اوس چې تاسو د نورو شاعرانو شعرونه د کلمه کوئ وایي دې کې ټول موضوع به پم دې راڅرخي چې جانان او درد او غم پم دې مسایل باندې
اوس خو زه چې زما ډېر شعرونه دي هغه مثلا یا هېواد شعر وایم یا د نجونو زما ډېر شعرونه خوښېږي چې نجونو ته یې ووایم مثلا چې په د زده کړو نه پاتې دي یا د رواجونو نه کلتوري شعرونه مې خوښېږي حماسي شعرونه مې خوښېږي د جانانه به پکې تېر شي
تاسو اوس چې په دې برخه کې کار مو کړی دی فعالیت مو کړی دی حتما د ځینې شاعرانو شعرونه به درته په یاد وي که موږ ته کوم شعر وایي
دلته یو شعر دی را سره دام چې دی د نجونو لپاره دی نه تا به تاسو ته ووایم
مهرباني اورو
وایي له پیغلو دی د علم حق په کوم کتاب اخیستی د پیغلو د دې علم حق په کوم کتاب اخیستی ظالمه په محشر خو به درب مخ ته درېږي اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اخ اخ زما وطنه لوی خدای خدای آباد کړه اوف اوف زما وطنه ورځ تر بلې را نړېږي
که په دې راته وایي شبانه جانې د شعر شاعري کې ژورنالیزم سره د ملاقه ډېره زیاته ده آیا په کورنۍ کې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه پلار مو ملاتړ کوي نورې خویندې ورونه مور مو هم همداسې لکه د پلار په شان ستاسې ملاتړ دي که نه د هغوی مخالفتونه هم شته
نه ته یعنی په دې کې چې زمو کورنۍ الحمدلله ډېره آزاد فکر کورنۍ ده په اولو کې مثلا زه نشم ویلی ځکه چې کورنۍ کې چې کوم حق لري په موږ باندې یعنی په ما باندې قیدګیري وکړي زما پلار دی زما مور ده زما ورور دی زما خور ده یعنې موږ چې په یو کور کې اوسو زما ترونه دي خو ماته مې ترنه دي ویلي چې ته دې ځای ته ځې ولې ځې برعکس مثلا زه کوم درې ځای ته تللی یم زما سره مې پلار نه و تره مې راسره تللی دی او د خوران نه خو په څه نه وایم ځکه چې زما خوران یې مرستنیز فعالیت لري او نور کومه ستونزه نشته د کورنۍ نه یعنی کومه ستونزه نه لرم
او کوم کسان چې غواړي په دې برخه کې کار وکړي یا هغه کسان چې کار کوي تاسو څه فکر کوئ په افغاني ټولنه کې ژورنالیستانو ته یا خزینه خبریالانو ته په کوم سترګې کتل کیږي
یعنی زه د خپل شخصي نظر نه درته وایم په افغان ټولنه کې بیا په پښتنه ټولنه کې ښځینه او ژورنالیستان ته په هېڅ ښه سترګه نه کتل کېږي دوی فکر کړي که ښځه رسنۍ ته ووتله نو دا به هېڅ ښه ښځه نه اوسي مثلا دا چا ولیدله د دې مخ چا ولیدو نو حتماً به په دې کې کومه ستونزه وي حتماً به دلته کومه ستونزه یعنی د خلکو فکرونه د ژورنالیزم ښځو دپاره ډېر یعنی بل رقم دي
سره لدې چې په دومره ستونزو باندې خبره وي بیا دې ولې تصمیم ونیو چې تم باید حتمن دې برخه کې کار وکړي که شوق علاقه ډېره ده
یعنی زه په اولو کې نه پوهېدم یعنی ما په اولو کې فقط یعنی شاید زه ډېره کوچنۍ وم ځکه چې زه رسنۍ ته لاړم زه شپاړس کلنه وم او زه د ډېرو ستونزو نه خبره نه وم چې مثلا دلته ستونزه دي په دې برخه کې دغه ستونزه ده دلته دا ده خو اوس هم پښیمانه نه یم یعنی یو څوک انسان چې خپلې هیلو ته رسېدل غواړي او د خلکو خبرې لکه کاڼې داسې دي که په سر دې کېښودې ټیټوي دی او که د پښو لاندې دې کې جګوي دي نو مثلا که یو څوک یو ځای ته رسېدل غواړي هغه باید چا د خبرو په قصه کې نه شي دغه وایي چې که موږ مړه شو که څوک خبر شي چې اسمان وریځې والا که مو جنازې ته راشي نو دغه خلک چې زموږ جنازې ته فقط په دې خاطر نه راځي چې کالې لاندې کېږي موږ یوالې په قصه کې شو موږ باید خپل ځان ته وګورو موږ مثلا چې خپل رب ته مو خپل ځان ته مو خپل وجدان ته مو شرمنده نه اوسو باید نور د هېڅ شي په قصه کې هم نه اوسو
ستاسې په څېر باندې ډېرې نجونې اوس په کورونو ناستې دي هغوی له زده کړو پاتې دي دوی ته څه ویل غواړي او څومره مهمه ده چې دوی هیله مند اوسي چې ښوونځي بیرته خلاصیږي دوی کولی شي خپلو هیلو ته ورسیږي
زه چې فکر کوم زما په سن چې کومې نجونې وي په هغو کې شاید په سلو کې اتیا فیصده نجونې یې ودونه کړي وي او ژوندونه یې جوړ کړي وي یعنی زه چې څومره خبر لرم هغه نورې چې زموږ نه سنی ټیټ دی او له ماشومانې دي هغوی ته به دا ووایي چې هیله ولرئ خدای مهربانه دی یو وخت زموږ د حکومت په زړونو کې هم رحم پیدا شي د ښځو دپاره او بیرته ټولو ته اجازه ورکړي چې زده کړې وکړي
ډېره زیاته مننه کوردې ودان ژوندی اوسې شبانه جانې چې وخت پرېښود راغلی پروګرام کې در سره خبرې وکړې هیله مند یم چې یو ورځ وتوانېږي کومې هیلې دي چې د ځان لپاره ټاکلې دي کوم خوبونه دي چې د ځان لپاره کتلې دي ورته ورسېږي او یو تکړه خبریاله شي مننه
ډېره زیاته مننه ستاسو نه چې ماته په خبرونه کې وخت راکړې
لاسون باپ دروغ پائے قسم را سرگ دے آخر بدید سپی شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیئے چ شرطی تہا ملد دردوں غم را سرگ دیئے درسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیئے لاسو نا باپ دروغ پائے قسم را سرگ دیئے شپې سلام را سره کړې واپې چې ناوې سال د شپې سلام را سره کړې ترڅو واپ چل ول باندې قدم را سره کړې لاسونه نبا په دروغ پاته سم را سره چل ول باندے قدم راست رکھتے ہیں راسوں نہ باپ درو پا قسم راست رکھتے ہیں چپ ما کمین پھر زو نوائے نسلائے وادی منس کی دلو دا قلم را سرگ دیں وادی منس کی دلو دا قلم را سرگ دیں ترسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیں لاسو نبا پدرود پا قسم را سرگ دیں قدم را سرگ دیں لاسو نبا پدرود پا قسم را سرگ دیں سلام را سرگ دیں ترسو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیں لاسو نبا پدرود پا قسم را سرگ دیں کش کڑنا ود ربا تر سو باپ چل ول باندے قدم را سرگ دیں لاسو نہ باپ دوں پا قسم را سرگ دیں